620
دا زادی رادیو د دې سات خبرونه مو د نیم سات لپاره د پری خبري مجله کې زحمت شي بر لته تاسو سره السلام علیکم په روانه خبرونه کې به واوري چې د سولې مشورتي جرګې استازي کابل ته روان دي او ماسکو کابل ته د دې سولې په برخه کې خبرداري ورکړی دی دا به هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر شهر لاهور کې پولیسکونو کسان وژل شوي خو تر هر څه مخکې مو پام د دې خبري مجله د مهمو خبرونو ته راړوم چې جانقه الکوزه وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي د نورستان د برګي مټال جګړه پای ته رسېدلې او د پاکستانانو په شمول 25 تنه وسلوال پکې وژل شوي د کابل د امنیې قومندانې مرستیال وایي د سولې د مشورتي جرګې امنیتي چارې سمې پر مخ روانې دي وسلوالو د پاکستان په لاهور ښار کې د قادیانیانو په دوو مسجدونو حملې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د ترکیه او برازیل هستوي معاملې نړۍ له خطر سره مخامخ کړې پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه د نورستان ولایت د امنی قماندانی وایي د برګي مټال ولسوالۍ په جګړو کې د پاکستانانو په شمول 25 تنه وسلوال وژل شوي سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان له قبایلي سیمو څخه شاوخوا 300 وسلوال افغانستان ته اوښتي او په جګړو کې برخه اخیستې وه له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برګي مټال جګړه پای ته رسېدلې ده د دې وزارت ویان زمري بشري ازادۍ راډیو ته وویل د برګي مټال جګړه تېره شپه د 2:30 بجو په شاوخوا کې پای ته ورسېده او یو شمېر وسلوال پکې وژل شوي په عین حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي وسلوالو یې دا مهال د برګي مټال ولسوالۍ محاصره کړې ده افغان حکومت د مجاهد دا ادعا رد کړې ده په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره امنیتي ترتیبات سم پر مخ روان دي دا خبره د کابل د امنیتي قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وکړه جنرال دستیار وایي د مشورتي جرګې د امنیت چارې د ملي پولیسو پر غاړه دي او پولیس دې کار ته پوره چمتو دي د سولې د مشورتي جرګې د جوړولو مسؤل کسان وایي ټاکل شوی چې د جوزا له اتمې څخه د جرګې د ګډونوالو راتک پیل شي او میلمانه به د پولي تخنیک په ودانیو کې ځای په ځای شي وسلوالو نن سهار د جلال آباد ښار په جنوب کې د تیلو په دوو ټانکرونو حمله وکړه چې د اور لګېدنې له وجې دوه کسان وژل شوي د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وایي د تیلو په ټانکرونو باندې د حملې له وجې یوه لارۍ چې پومبه پکې بار وه د پیښې له ځایه د تېرېدو په مهال هم سوځېدلې ده له بلې خوا ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویلي د ټانکرونو د سوځېدو په پیښه کې د ائتلافي ځواکونو یو کس هم وژل شوی خو د ننګرهار د والي ویاند د ائتلافي عسکر وژنه رد کړې ده د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د افغانستان په تکرنې جګړې کې د دوی د وژل شوو عسکرو شمیر زرو ته ورسېد اسوشیټ پریس اژانس وایي یو امریکایي عسکر نن د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې ووژل شو اژانس وایي په افغانستان کې لومړنی امریکایي عسکر د 2002 کال د جنوري میاشت کې هغه مهال وژل شوی و چې امریکایي ځواکونو د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل خبرونه آزادی راډیو وری د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د لاهور ښار په دوو مسجدونو کې د یو مذهبي اقلیت لږ تر لږه 55 کسانو وژل راپورونه وایي وسلوالو د لاهور په دوو سیمو کې د احمدیه ډلې یا قادیانیانو په مسجدونو حملې وکړې او لاسي بمونه یې ورغورځول پولیس وایي امنیتي ځواکونو یو مسجد چې ګمان کیږي وسلوال لا هم پکې دي او ځینې کسان یې برمته کړي محاصره کړی دی احمدیه ډله د 19 پیړۍ په وروستیو کې جوړه شوې او په ټولې نړۍ کې شاوخوا 4 میلیونه غړي لري د پاکستان سنی افراطي ډلو په تیر وخت کې هم په قادیانانو حملې کړې دي پاکستان یوازینی اسلامي هیواد ده چې دا ډله یې غیر مسلمان اعلان کړې ده د یو بل خبر له مخې په یو موټر سایکل باندې سپرلو وسلوالو نن په کوټه کې د پولیسو په یو موټر ډزې وکړې او 4 تنه پولیس یې وژل د بلوچستان په ایالت کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ایران سره د برازیل او ترکیې د هستوي سونګ موادو معامله وغندله او د کاري نړیوال امنیت ته خطر وباله کلینټن د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل د جمهور رئیس اوباما اداره په دې باور ده چې دا معامله له ایران سره مرسته کوي چې د هستوي پروګرام په ضد له نړیوال اتحاد څخه ځان بچ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د برازیل او ترکیې په دې منځګړتوب سره نړۍ نور هم له خطر سره مخامخ شوه دا وایي متحده ایالاتو د برازیل جمهور رئیس لویز لولا دی سلوا ته خپل جدي مخالفت رسولی دی
And certainly we have very serious disagreements with Brazil's
څرګنده ده موږ د ایران په وړاندې د برازیل له ډیپلوماسۍ سره جدي مخالفت لرو موږ جمهور رئیس لولا دی سلوا د برازیل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې ایران ته په فرصت او وخت ورکولو سره به دا هیواد د هستیو پروګرام په اړه له نړیوال اتحاد څخه ځان خلاص کړي او نړۍ به نور هم خطرناک کړي
with respect to their nuclear program makes the world more dangerous
د ترکیه او برازیل د معاملې په اساس د مئی په 11 مئی لاسلیک کړ. ایران به خپل د ټیټې سطحې غنی شوي یورانیم ترکیې ته واستوي او په بدل کې به د تهران د یوې تحقیقاتي هستوي بټې لپاره د سونګ مواد ترلاسه کړي. ایران تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو د عملیې په بندولو نه دی سلا شوی. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې ایران ممکن د هستوي وسلو تولید ته مخه کړي. متحده ایالات او متحدین زیار باسي چې په ایران باندې د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونه هم ولګوي. د هند پولیس وایي ماویست یاغیان د هغه اورګاډي یا ټرین د ټکر مسؤل دي چې نن سهار د لویدیځ بنګال په ایالت کې پکې لږ تر لږه 1 کسان مړه او نور 200 ټپیان شول. د لویدیځ بنګال د پولیسو مشر بوپندر سنگ وایي دا د سبوتاژ یا ورانکارۍ څرګنده پیښه ده او ماویستانو کړې ده. پیښه هغه مهال وشوه چې یو اورګاډی له خپلې اصلي لارې او پټلۍ څخه بې لارې شو او له بل ټرین سره ولګېد. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې ماویست یاغیان پکې فعال دي او په دې وروستیو کې حملې هم زیاتې شوې دي. د چین صدر اعظم وین ژیاوباو وایي هیواد به یې د هغه چا ساتنه ونه کړي چې د مارچ په 26 نیټې د جنوبي کوریا د یوې جنګي بیړۍ د ډوبولو مسؤل وپېژندل شي. باو نن له سیول څخه د کتنې او د جنوبي کوریا له جمهور رئیس لی مونګ باک سره د کتنې په مهال وویل چین ټول هغه اعمال غندي چې د کوریا په ټاپو وزمو کې سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ تاوتریخوالی هغه مهال زیات شو چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا یوه جنګي بیړۍ ډوبه او 46 پوځیان پکې ووژل. پیونګ یانګ وایي بیړۍ دوی نه ده ډوبه کړې. سپیره ماڼۍ وایي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به د جون په 9 نیټې په واشنګټن کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او له اسرائیلو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه به بحث وکړي. د عباس او اوباما له کتنې او خبرو وروسته به د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما له ښاغلي عباس سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په څرنګوالي هم غږیږي. دواړه مشران به دغه راز د فلسطیني ادارو د پراختیا په کار کې چې یو وخت به د یو خپلواکه فلسطیني دولت په توګه کار وکړي د امریکا د مرستو په لارو چارو هم بحث وکړي. نن په چک جمهوریت کې پارلمان انتخابات پیل شول او رای ورکول به 2 ورځې دوام وکړي. له نظرونو څخه داسې برېښي چې کیڼ اړخه سوشل ډیموکرات ګوند ممکن زیاتې رایې وګټي خو بشپړ اکثریت به ترلاسه نه کړای شي او د یو ائتلافي حکومت د جوړولو اړتیا به رامنځته شي. سوشل ډیموکراتانو خلکو ته د ټولنیزو ښېګڼو د پیسو زیاتولو او په عوایدو باندې د مالیو زیاتولو ژمنې کړې خو ښی اړخه مدني سوشل ډیموکرات ګوند وایي حکومت باید خپل لګښتونه کم کړي ترڅو د یونان د بحران په څېر کوم مالي بحران په دې هېواد کې تکرار نه شي. چک جمهوریت چې د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی هېواد دی د پارلمان د ولسي جرګې لپاره 200 څوکۍ لري او د 29 جوړو شویو ګوندونو محافظه کار ټاپ 09 او د خلکو د چارو د ګوند په شمول کمونست ګوند زرغون او کرشن ډیموکرات ګوندونه پکې سیالیو ته ولاړ دي. د چک جمهوریت د 2009 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې پخوانی ښی اړخه ګوند پکې له واکه لرې شو د موقت حکومت لخوا اداره کیږي. او فرانسه به د اروپا د 2018 کال د فوټبال سیالیو کوربه وي. دا اعلان د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر میشل پلاتینی وروسته له هغې وکړ چې فرانسې دوه نور کاندید هیوادونه ترکیه او ایټالیا شاته کړل. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي سبا کابل ته روان دي. ماسکو کابل ته خبرداری ورکړی چې سوله له هغو کسانو سره سمه نه ده چې د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. امریکا څه وایي په خپرونه کې به دا هم واوري. او د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د تازه دم امریکایي عسکرو لپاره نوې بودیجه تصویب کړه. همداراز له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو مسله وڅېړله. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د نن ورځې د حملو د قربانیانو شمېر تر 550 واوښت. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو لپاره تیاری بشپړې شوې دي او د جرګې ګډونوال به سر له سبا کابل ته روان شي. د دغه کمیسیون چارواکو همداراز وویل چې جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اغېزمنه تمامه شي. امنیتي چارواکو هم د دغه جرګې لپاره د کلکو امنیتي تیاریو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور حال له کابل د ماریا سریقي په رپورټ کې.
د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د ګډون لپاره د میلمنو راتګ د خبرګول په اتمانه ته پیلېږي. د سولې د ملي مشورتي جرګې بیان کول هغه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې میلمنه چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د هړو په ګډون کورني او بهرني میلمنه شامل دي په 5 کټګوریو ویشل شوي دي. ښاغلی احمدي چې د جرګې د تیاری د بشپړوالي په حق له معلومات وړاندې کول هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د ملي شورا غړي به د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون نه کوي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی او موږ اوس په بشپړه توګه آماده یو چې د خپلو سولې د ملي مشورتي جرګې د غړو او میلمنو څخه درناوی وکړو. د ملي شورا محترم غړي د دواړو مجلسینو څخه د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي دي. دوی په افتخار او ویاړ سره د سولې د ملي مشورتي په مجلس کې ګډون کوي. د میلمنو راتلل به د روان کال د جوزا د میاشتې یا د غبرګولې د میاشتې په اتمه نیټه پیل شي او دوی ته به نه هم د جوزا باندې به دوی ثبتنام وشي یا رجستریشن او په لسم او یولسم د جوزا به دوی ته د طرزالعمل سره د آشنایۍ پروګرام وړاندې شي.
د سولې ملي مشورتي جرګه د غبرګولې په دولسمه نیټه د یو زرو شپږ سوه استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغې جرګې د جوړېدو لپاره امنیتي تدابیر په جدي توګه روان دي. د کابل د یو سلو لومړي زون قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وویل چې پولیس د دغې جرګې د جوړېدو او میلمنو د امنیت د ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. دی وایي د ملي امنیت، ملي اردو او ایساف ځواکونو په ګډون امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د میلمنو د راتګ لپاره هم امنیتي تیاری نیول شوي دي. د میلمنو د راتګ نیټه معلومه ده. میلمنه به په سرحد کې د پولیسو په مرسته د جرګې سیمې ته لیږدول کیږي. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو کمیسیون د جرګې ته په داسې حال کې تیاری نیسي چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه جرګې پایلو ته د شک په سترګه ګوري او د دغه جرګې د پریکړو په اړه اندېښنه لري. د سیاسي چارو کارپوه انجینیر محمد یونس فکور په دې اړه وایي:
دا یو حکومتي جرګه ده. حکومتي نهادونه شرکت په شکل لري او ځینې انتخابي نهادونه حکومتي شرکت په شکل لري چې دغه سره اوس حکومت موافق خپل نه دی. زه په دې اند یم چې د سولې د پاره تلاشونه لومړی قدم دا دی چې خپل افغانان باید یو قوي، سالم، د فساد څخه حکومت ولري. نو اول باید داسې وای چې په دې جرګه کې داسې یو لارې چارې پیشنهادونه مطرسي وای چې حامد کرزي او د دې ټیم مسؤلیت پر غاړه اخیستې وای. داسې جرګې تر هغو چې یو قوي حکومت رانیسي او بین ملي ټولنه مطمئنه نه وي چې د دې جرګې نتایج ته څه ورته پیشنهاد یې چې ځینې غواړي هغه واضح نه وي، دا جرګه بې راهې ته ځي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
که څه هم د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د بحث موضوع روښانه نه ده، خو افغانان تمه لري چې د جرګې د ګډونوالو پریکړې اغیزمنې وي او د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی کېږدي.
د ماریا سریخی په رپورټ کې مو واوریدل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې تیاری بشپړې شوې دي او افغانان هیله مند دي چې دا جرګه به سوله راولي. د امریکا متحده ایالات له دې جرګې څه هیلې لري؟ د فرشتې جلال زوی په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو عالي رتبه مامور ویلي هیله لري د جرګه به له جمهور رئیس حامد کرزي سره مرسته وکړي چې د یو رښتونې ملي رهبر په توګه ځان څرګند کړي. د چارواکي چې د خپل نوم څرګندېدل نه غواړي په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړېدل د یوې ډېرې مهمې پروسې پیل بللی چې په ترڅ کې به یې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د لا پرمختګ پر لارو چارو د خلکو د استازو رایې راغونډې کړي. رویټر اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې واشنگتن په داسې یو پروسه کې چې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره سي مداخله نه غواړي. خو په عین حال کې د امریکایي چارواکو په قول وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی واشنگتن ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې سخت تر فشار لاندې راوستل شوی و ترڅو د سولې د ملي مشورتي جرګې په ارتباط خپل نیت واضح کړي. په دې ارتباط د ملي امنیت په شورا کې د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار رنگین داد فرد پنتا په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت غواړي د دې جرګې په مټ په افغانستان کې د سولې د تامین او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره لروانو هڅو د خلکو د اکثریت ملاتړ خپل کړي.
حمایت اکثر قاطع مردم افغانستان شروع گفتگوهای صلح مشروعیت نخواهد داشت.
در شغل اسپانتا پوینا خپل وسلوال طالبان د جرګې ته نه دی راغوښتل سوی، خو د رپورټونو په حواله داسې توقع کیږي چې له طالبانو سره خواخوږي څیره به په جرګه کې وي. واشنگتن به هم په دې جرګه کې خپل استازي ولري. رویټرز اژانس لیکي په داسې حال کې چې په کندهار کې د امریکایي قواو جګړه ورس پر ورس تودېږي، واشنگتن نه غواړي جمهور رئیس کرزی د دوی په وینا د طالبانو د رهبرانو د نه منلو وړ شرایطو ته غاړه کېږدي. دا چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې څه دریز لري شغلی اسپانتا
بدون شک حکومت نظرات خود را دارد، اما دموکراتیک نخواهد بود که ما پیش از پیش به مردم تلقین بکنیم که این شرایط شما قبول بکنیم. مردم به این بگویند که ما در گفتگوهای صلح تا کجا میتوانیم پیش برویم. یعنی شما در گفتگوی صلح چیزایی میدین چیزایی میگیرین.
با واشنگتن که چارواکی چه نومیه نده یخی ستلسوی ویلی چه سری کرشش کرده په بل عبارت امریکا له دې جرګې د ډیرو سترو پریکړو توقع نه لري. دا به په 1995 کال کې په بوسنیا کې د ریچارډ هولبروک په نوښت او یا د ډیټون په شان د سولې د ابتکار کوم اقدام نه وي. خو ډاکټر رنګین سپنتا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل حکومت به په جرګه کې له شویو پریکړو سره د کابل په نړیوال کنفرانس کې کښېني.
بیا هم د سولې د مشورتي جرګې په دورشل کې خو دې جرګې ته یا د سولې پروګرام ته یو ډول خبرداري. روسیا وایي په افغانستان کې باید له مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه د ملګرو ملتونو له پریکړو سره سمه وشي. روسیا له هغو کسانو سره د روغې مخالفت کوي چې نمونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپره شوي دي. د طالبانو د مشرانو نومان په دې لیست کې لیکل شوي دي. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر راپورټ لري.
روسیا په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د ټولو خواوو ترمنځ د یو داسې موافقې پر طرح ټینګار کوي چې هغه د ملګرو ملتونو د وضع شویو نورمونو سره مطابقت ولري. دا مطلب په ملګرو ملتونو کې د روسیې ځانګړي استازي ویتالي چورکین څرګند کړی دی. ویتالي چورکین وایي د وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت جوړجاړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلو او د لندن د کنفرانس د اعلامیې پر بنسټ چې د روان میلادي کال د جنوري په وروستیو کې جوړ شو ترسره شي. څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوري سره په مسکو کې د خبرو اترو پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو او القاعدې پر وړاندې لګیدلې بندیزونه یو ځل بیا په بشپړه توګه تایید کړه. دواړو خواوو د افغانستان د روان کړکېچ د هوارۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداشان په افغانستان کې د را روانې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې په کابل کې جوړیږي خبرې کړې دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي سره د افغان نشه یي توکو له ګواښ سره د مبارزې پر مسلې هم خبرې کړې دي. لاوروف ویلي چې مخدره توکي په افغانستان کې د سولې پر لور یو خنډ دی. د همداشان ویلي چې د دغو توکو تولید نړیوال ټولنې ته یو ستر ګواښ دی. د دغه کتنې لپاره رسمي پلمه هغه نړیوال کنفرانس ته چمتووالی و چې د را روان میلادي کال د جون په 9 په مسکو کې جوړیږي. تیره اونۍ په روم کې لاوروف ویل خلک چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي باید د ملګرو ملتو سازمان د امنیت شورا پلیس کې ونیول سي او بندیز پرې ولګول سي. د نشه یي توکو پر ضد د روسیې د ادارې مشر لا پروس اشکال څرګنده کړې و چې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید سره د ناټو د هان او اتو میتودونه ناغېزمن دي او دا د روسیې د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. دوی وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره توکو په تولید کې 40 واره زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي په اړه خپل فعالیتونه ګړندي کړي. د اوسني افغانستان د څېړنیز مرکز کارپو اندري نسترین کوایي روسیا نه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد کمپاین ټول لګښت په خپله غاړه واخلي، ځکه خو په همدې بنسټ کریملین دا اړینه ګڼي چې له ناټو سره په ګډه عملیات ترسره شي.
د امریکا مشانو جرګې په لوی اکثریت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مهالویش ټاکنې وړاندیز رد کړ. د یو سناتور له لوري په دې وړاندیز کې ویل شوي وو چې له افغانستانه دې د امریکایي ځواکونو د ایستلو وخت وټاکل شي څو د دې جګړې لپاره د اضافي لګښتونو مخه ونیول شي. اسمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشانو جرګې پرون هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس یې له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه شوې وه چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره مهال ویش وټاکي. د لیبرال ډیموکرات ګوند د روس فرانک اول له لوري دا وړاندیز د 300 مثبتو رایو په وړاندې په 80 رایو رد شو. شغل فرانک اول ټینګار کاوه چې کدا مهال ویش تصویب شي نو په راتلونکي وخت کې به د هغو 3.5 میلیارد ډالر په شان د اضافي لګښتونو مخه ونیول شي چې اوس د تصویب لپاره مشانو جرګې ته د بحث لپاره وړاندې شوې دي. خو د دیموکرات ګوند ډیری غړي چې په مشانو جرګه کې اکثریت لري نه غواړي چې د افغانستان په برخه کې ولسمشر باراک اوباما ته لارښوونه یا امر وکړي، ځکه چې د اوباما له لوري 1.5 اضافي ځواکونه پوره له افغانستان ته نه دي رسیدلي او د کندهار عملیات تر کار لاندې دي. د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس کارل لیوین چې د دیموکرات ګوند غړی دی وویل چې د فرانک اول د وړاندیز د تصویب په صورت کې دا ویره و چې امریکا باید خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د مشانو جرګې د اکثریت رئیس هری ریت هم د دې وړاندیز پر ضد رایه ورکړه، خو له دې سره سره په دیموکراتانو کې ګڼ سناتوران د افغانستان له ماموریته ښه زړه نه لري، ځکه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تلفات زرو تنو ته رسیدلي او د دې جګړې لګښت تر 300 میلیارد ډالرو اوښتی دی. په عراق کې د امریکایي پوځیانو لګښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیدلی، خو له 2003 څخه د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 4400 دی. ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو په خاطر په فبروري کې له کانګرسه د 3 میلیارد اضافي بودیجې غوښتنه وکړه، خو کانګرس د متحدو ایالاتونو په کورنیو مسایلو کې د بوختیا له کبله حاضر نه و چې پر دې مسئلې ډیر وخت خبرې وکړي. افغانستان ته د اوباما له لوري د 3,000 اضافي سرتیرو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,000 ته ورسیږي. امریکا په داسې حال کې چې افغانستان ته ځواکونه لیږي له عراق څخه یې باسي. تېره شنبه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر عراق واوښت. اوس په افغانستان کې 4,000 امریکایي ځواکونه میشتي.
د امریکا مشرانو جرګې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د مهال ویش ته ټاکنې وړاندیز رد کړ. بل لور ته د امریکا مشرانو جرګې افغانستان ته د نویو عسکرو د تمویل په منظور نوی بودیجه تصویب کړه. رویټرز خبري اژانس په دې اړه مفصل رپورټ خپور کړی چې فریده هوډ سیفی په لنډو اوروي.
د متحده ایالاتو مشرانو جرګې د پنځم به پورس په افغانستان کې د ولسمشر اوباما لخوا د عسکرو د شمیر له ډیریدو سره د دوی لپاره بودیجه تصویب کړه. په جرګې کې لوی ډیموکراتان له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د مهالویش پر سر اختلاف لري، خو ځینې د دې غوښتنې پلویان دي او داسې ښکاري چې د دې مسلې پر سر په سپینې ماڼۍ کې پیدا شوی درس مخ په ډیریدو دی. تمه کیږي چې جرګه به راتلونکې میاشت د جګړو د تمویل په اړه قانون وړاندې کړي. د 3.3 میلیارډ ډالر څخه چې د جګړو لپاره د سنایا مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی دی، ډیره برخه به پر هغو 10,000 عسکرو ولګيږي چې د تیر دسمبر په میاشت کې ولسمشر اوباما افغانستان ته د لیګلو اعلان وکړ. همداشان د پیسو یو برخه به په عراق کې پر عسکرو ولګيږي. نوري 4 میلیارډ بیا د بهرنیو چارو وزارت ته ځنګړي شوی چې په ملکی چارو او په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به د اقتصادي مرستو لپاره ولګيږي. برسیره پر دې نو پیسو د امریکا کانګرس 1.3 میلیارد ډالر نورې پیسې تر دې د مخه تصویب کړي وي چې سکل به په افغانستان او عراق کې مصرفيږي. او له 2000 میلادي کال راهیسې 300 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کړي دي. په افغانستان کې د عسکرو د تمویل لپاره نوی بودیجه د امریکا د مشرانو د جرګې د 28 منفي رایو په وړاندې په 18 مثبت رایو باندې تصویب کړه. ډیره هغه کسان چې د دې پیسو له ورکولو سره مخالفت کاوه جمهوری غوښتونکي وو او وايي دوی اندېښمن دي چې د دې پیسو د برابرولو لپاره بل لار نشته بل دي چې د نورو پروګرامونو پیسې راکمې کړي، خو ډیر دیموکراتان یې پلوي کوي. د مشرانو د جرګې ځینې غړي په جګړو کې تلفاتو ته اندېښمن دي. اوس په افغانستان کې د مړو شوو امریکایي عسکرو شمیر له زرو اوخته. سناتور تام هارکن د رواني اونۍ په پیل کې وویل، زه نور به صبر شوم او ست دی وخت دی چې د دې تلفاتو په اړه فکر وکړم. بل دیموکرات سناتور جیف بنګامن وایي، زه فکر کوم به صبری ډیره زیاته شوی، خو دا شی په دې برخه کې باید څه وشي زه وربند نه پوهیږم.
راپور زمور قضاوت ستاسو
دروانی خبری مجلې په پیل کې مو د پاکستان د پنجاب د پولیسو په وینا په خبرونو کې دا خبر درلو چې په لاهور کې نن پر احمدیانو یا قادیانانو بریدونه شوی دي او پولیسکونو کسان په دې حمله کې وژل شوی دي. د عصمت چاروان د دې پیښو جزئیات بیانوي.
نامعلوم وسلوالو کسانو نن د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د احمدی فرقې په دوو جماعتونو برید وکړ او لشتر لشه د شلو تنو د وژلو په څنګ کې یو شمېر نور لمسکوونکي یرغمل کړی دي. دا حمله د لاهور په دوه مهمو سیمو ماډل ټاون او ګډی شاهو کې شوی چې کلک امنیتي تدابیر پکې اجراوي. فرانس پریس خبري اژانس وایي لشتر لژه شپاړستانه احمدیان وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان دي. خو ریوټرز خبري اژانس د وژل شویو او یرغمل شویو کسانو شمیر لشتر لژه ډیر شتنه شي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د وژل شویو کسانو شمیر شل او د جرمني ډي پی ای اژانس 22 شتنه شي. د پاکستان پولیس وایي چې دوی یو جماعت کلابند کړي. په دې جماعت کې وسلوالو کسانو چې ځان وژن کې واسکټونه پټندي یو شمېر لمنځکون کې برهم تکړی دي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو پر دواړو جماعتونو د اتومات وسلو او لاسي بمونو بریدونه کړي. پولیس وایي چې د لاهور د ماډل ټاون جماعت له وسلوالو سختريزو پاک کړی دی. دې جماعت درې حمله کوونکې د شاله لوري نه نوتیول. خو په ګړی شاهو کې پولیس وایي چې حمله کوونکي په جماعت کې دي او یو شمېر کسان یې ورسره یرغمل نیولی دي. پولیس وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې روانې دي خو دوی ویریږي چې یرغمل به ووژل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. احمد یا فرقه د 19مې پېړۍ په وروستیو کې رامنځته شوې او یو شمېر افراطي ډلې ورسره مخالفت لري.
د یو تازه خبر له مخې د پاکستان د لاهور ښار پولیس وایي چې په دې حملو کې اویا تنه وژل شوي، اته اویا نور ژوبل شوي او اوس یې دواړه عبادت ځایونه له وسلوالو حمله کوونکو پاک کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو مؤسسه وایي چې دې فرقې ته یا احمدیانو ته له یو کال راهیسې خبرداری ورکول کېده.
خبری مجله اوري.
د ایران د اتمی پروګرام په برخه کې ویل کیږي چې روسیې نوې دریس خپل کړی دی. د فرشتي جلالزی پرپورت کې اورو.
مسکو سره لدې چې پر ایران د دې هیواد د اتمی پروګرام خاطر د نورو نړیوالو فشارونو د وزکېدو په برخه کې تل جدي مقاومت کړی، اوس پر دې هیواد د تازه بندیزونو را وزکېدو سره موافقه کړي او پر ایران د نه همکاري په خاطر انتقادونه کړي. د جمهور رئیس اوباما په اداره کې د روسیې د چارو رئیس مایکل مکفال ویلي چې دوی په باور د روسیې سره د اړیکو د بیا ټینګولو په برخه کې کړه لاسته راوړنه ده. د امریکایي مقام چې په روسیه کې د حکومت له چارواکو او د مدني ټولنې د استادو سره وکتل، له روسیې سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د حکومت د هڅو او د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر نورو بریالیتوبونو ته هم اشاره وکړه. په افغانستان کې د ناتو تړون ځواکونو ته د موادو د انتقال په برخه کې د همکارۍ لپاره د روسیې تیاری، د اتمي وسلو د کمولو تړون، د شمالي کوریا په مسله کې د همکارۍ وړاندیز هغه مثالونه وو چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د لوړ رتبه سلاکار په مسکو کې په یو خبري کنفرانس کې ورکړل. د مقام زیاته کړې چې متحد ایالات غواړي له روسیې سره پراخ بنسټي روابط ولري او د دوی په باور دا به د دواړو ترمنځ د موجود وضعیت خوند بدل کړي. البته یو شمېر مسایل لکه ګرجستان لا تر اوسه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف وړ دي. مسکو د دې هیواد د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندګي ده، په داسې حال کې چې واشنگټن دا دواړه د ګرجستان تر بیرغ لاندې غواړي. په دې ارتباط هم د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی په اوس وخت کې داسې ستراتیژي نه ویني چې د ګرجستان د سرحدونو د بیا یو کولو هدف ځینې ترلاسه شي.
لته رو څو ورځې رئیس د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د افغانستان د اکسونو نندارتون جوړ شوی. د ازادي رادیو د مشال د سانګ خبريال مجید بابر د نندارتون ته تللی، اسمت ساروان له هغه سره شخېدل.
بابر صاحب، د دې نندارتون په اړه زمونږ اوریدونکو ته وایي چې څه ډول انځورونه یا اکسونه په دې کې ننداري ته خودل شوې دي؟
دا وخت د پراګ ښار په منځ کې ولاړ یم او دغلته د یو سړک په غاړه باندې د افغانستان په اړه د چک ریپبلک فوزونه چې هلته څه کوي په هغې په اړه د انځورونو یو نندارتون خور شوی دی. دغه نندارتون کې د چک ریپبلک هغه فوزي ځواکونه چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي د هغې حوالې سره زه اوس یو تصویر ته ولاړ یم چې په هغې کې د خوشي کلي یو ځوان دغه د چک ریپبلک فوزي سره لاس ملاوي. او دلته کې یو بل تصویر هم همدغسې دی چې هغې کې که تاسو ته یادي حامی یو ماشوم الکو چې هغه سوځېدلی و او هغې نه پس هغه پراګ ته راوستلی شوی و. دلته کې د هغه یو روغتون کې داخل شوی و. دغه تصویر دا وایي چې هغه اوس دا جوړ دی او هغه اوس ګرځي. په دې انځور کې یو چک ریپبلک فوزي ښځه هغه ماشوم په غېږ کې اوجت کړی دی. دلته کې ډېر د چک او د پراګ خلک دغه نندارتون ګوري. د دې نه مخکې زما یو څو د چک ریپبلک یو څو جنو او یو څو ځوانانو سره خبرې وشوې. هغوی دا وایي چې نړۍ ته پکار دي چې په افغانستان کې د امن په اړه هم کار وکړي او د فوزي عملیاتو دا چې کوم کیسه روانه ده نو دغه هم خدا چې امنیت خور شي، خو که عوامو سره او افغان کل سره خیر ښېګڼې وشي نو دا به دنیا ته او افغانستان ته امن راولي.
درته وایي چې څومره انځورونه او عکسونه دلته ښودل کیږي؟
د دې تصویرونو تعداد د دیرشو نه زیات دی او هر یو تصویر د درې او څلورو فوټو نه غټ دی. دا تصویر داسې یو آینه یو سټین کې لګولې شوې دي او خلک د دې په منځ کې ګرځي او دا ګوري.
تصویر چې خلک د دې په منځ کې ګرځي، خلکو شمېر څومره دی؟ خلک په شوق او علاقه سره دا تصویرونه ګوري.
او د اوس نه لږ شیبه مخکې د دې نندارتون یو ارګنایزر سره یو منتظم سره زما خبرو شو. هغه دا وایي چې دا د تیرو څو میاشتو راهیسې د چک ریپبلک په نورو ښارونو کې همدغه تصویرونه ګرځي او دا اوس پراګ